السلام علیکم او ستاسو مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2020 کال د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ولی هم ارشاد مو د مشال ویډیو د مازیګر 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه نیسې خبرونه سروې او ټولنیزې شبکې او سفرزي هم لرو. پاول خبرونه لګول ایاز نه
ستړي مشي لوبلې د خبرونو سرټکی سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین نه د پاکستاني وګړو نه راوستو په حکومتي فیصلې نیوکه کړي. د شمالي وزیرستان ترانسپورټرانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي او د صحت نړیوال ادارې په حکومتونو غږ کړي چې د کورونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین څخه د پاکستانی وګړو نه راوستو فیصله غندلې ده. پرون په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې اپوزیشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه په چین کې میشت ټول پاکستانیان خپل هیواد ته راستانه کړي ځکه چې کورونا وایرس په هغه ټول هیواد کې خور شوی دی. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند سینټر عثمان کاکړ غونډې ته ویل چې په چین کې شاوخوا 8000 پاکستانیان دي او باید حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان حکومت وایي په چین کې د کورونا وایرس لړ کې د پاکستانیانو هیواد د نه ستنولو په فیصله ولاړ دي. د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په چین کې میشت پاکستانیان په ښه حال کې دي او د وایرس ځپلې زده کوونکو صحت په ښه کېدو دي. د زیاته کړه ځینې کسان یې د کورونا وایرس په شک د سارن لاندې ساتلي ول خو تر اوسه پورې د دې تصدیق نه دی شوی. د سواد د صحت محکمې چارواکي وایي په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي ځکه یې د کورونا وایرس په اړه روغتون کې یوه ځانګړې څانګه او ډاکټران ګمارلی دي. د محکمې مشر ډاکټر اکرام خان په ویډیوي پیغام کې ویلي چې په قمبر سیمه کې یو تن د وینې نمونې نور تشخیص لپاره پېښور او اسلام آباد ته لیږلې دي او داسې ګنګوسې ناسمې دي چې دا د کورونا وایرس ځپلې دي.
کې یې ہے بایو میډیکل انجینیر دی.
د سره ایو حساسیت دا هم دی چې دا تن بایو میډیکل انجینیر دی او د دکار دا وی چې مونږ سره کوم میډیکل شیان وی ایکس ری ایم آر آی هغه برابر وی. اوس دا معلومه نه ده چې د کوم شیان پرانستی او کاری پکې کړی.
دا وخت په سواد کې اتبشت چینایي انجینران په بیلابیلو پروژو کار کوي. د شمالي وزیرستان میرامشاه او میرالی ترانسپورټرانو په فوزی عملیاتو کې د شو توانو د سروې او د دې د معاوضه غوښتنې کړې دي او په دې لړ کې خپل احتجاج هم جاري ساتلی دي. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټرانو اتحادیه مشر سید جمال بیگا مشال لري ویل چې په فوزی عملیاتو کې د ګاډو بارګینونه ګاډي او ودانی ویجاړې شوې دي.
د وزیرستان خلته په کورونا په اړینه نقصان ورسېده. د ترانسپورت یونین نن وروتلی موږ نن د خپل حقوق د پوره هر دروازه ټکوي.
خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاد محمد وزیر مشال اړیتو ویل چې د سیمې ترانسپورټرانو غوښتنې په پام کې دي او ډېر زر به دا مسله هواره کړي. بلخوا د میرامشاه بازار دوکاندارانو د 15 ورځو احتجاج وروستو په پېښور کې احتجاجي ناسته اپیل کړې ده چې نن یې درېمه ورځ ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ویجاړ شوو دوکانونو معاوضې ورکولو لپاره حکومت خپلې ژمنې سرته ورسوي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامداره ډول په تماس کې دي. جاوید قایم پرون مشال اړیتو ویي چې له ووهان یې د زده کوونکو د لیږد په اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې دي او د عامې روغتیا وزارت ځینې اندېښنې لري. دې زیاتوي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د زده کوونکو له حالته خبر دي خو د ځینو ستونزو له وجې افغانستان ته د هغوی لیږد ځنډولی دی. د کورونا په نوم وایرس په لومړي وار د چین له ووهان ښاره خپور شوی و. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې له حکومتونو ته غوښتنه کړې چې په خپلو سیمو کې د کورونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فروری په لومړنۍ نیټه د اعلان وروسته لاغې شوې چې په چین کې له وایرس نه 2950 کسانو د مړینې تصدیق شوې. چین خبر ورکوي چې په هیواد کې 1091 تصدیق شوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا په 2002 کال کې په هیواد کې د سا د یوې ناروغۍ سارس د کیسونو خپریدو پرتله زیات خراب صورتحال دی. د صحت نړیوال ادارې په چین کې د زیاتو کرونا وایرس کیسونو د تصدیق پس روانونه نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. ادارې اندېښنه ښودلې چې د چین بهر کیسونو کې له یو انسان نه بل ته وایرس منتقلې دي شي. په بیجینګ کې د ادارې یو چارواکي خبرونه ته ویل چې هیوادونه باید د وایرس ممکنه خپریدو ته تیار وسی چې څومره زر کېدی شي د وایرس تشخیص وکړل شي. کچری داسې ونه شي نو دوی باید په خپل سیمه کې په وایرس باندې قابو موندلو ته تیار وسی. برتانیا په رسمي ډول تیر شپه له اروپایي ټولنې وتله. برتانیا و سلویخ کلون وروسته له اروپایي ټولنې بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. درې نیم کاله مخکې په برتانیا کې د ټول پښتنې په ترس کې 25% کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 78% ورسره مخالفت وکړ. د برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتې کېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې وو. د انګلستان او ویلز له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتې کېدو غوښتنه کړې وه. برتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاتې 8 غړو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. او امریکایي چارواکي وای په اریزونا ریاست کې انتظامی چارواکو یو تن په دې تور نیولې دي چې د هغوی په خبره کله چې دی په عراق کې د القاعده سره تړلې د یوې ډلې مشر وو. هغه مهال یې دوه عراقي پولیس چارواکي وجلي وو. په فینکس کې د امریکا د څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې ویل چې 23 کلن علي یوسف احمد النوري په 2006 کال کې د عراق په فلوجا سیمه کې د عراقي پولیسو چارواکو د وژنې پلان جوړولو په سر په دغه هیواد کې مطلوب دی. دا تر دې مهال د مشال اړي خبرونه او اوس له اسلام آباد د احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 80 پیسې او 201 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ او 120 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا احمد الله نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له چین نه د پاکستانیانو د راوستلو لپاره اقدامات وکړي. په سوات کې ډاکټرانو د کورونا وایرس خپرېدو ګنګوسې رد کړې خو وايي خلک دې احتیاطي تدابیر خپل کړي.
پوسواد کې ردی لپاره د څه قسم سره مریضان یا د څه سره نه ډایګنوس شوی په یو احتیاطي د تدابیر لپاره پکا ده چې موږ یو ماسک واچو یا که یخنۍ والی یا چترچا نزد زکامي.
د شمالي وزیرستان میرامشاه او میرعلي ترانسپورټرانو په پوځي عملیاتو کې د شو او تاوانونو د سروې او معاوضې غوښتنه کړې.
میش داسې ای چې دا میش مېت نور دي چې دا میش دا جړو فریاد مې دای ور وی کنه او میش دا خپل معاوضه رو وګ چې پسنه مونوي میش به اسلام آباد تاسو
اونی سخ پرونه سروې کې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې د افغانستان د چارو کارپوه امینه خان میلمنه ده.
د افغانستان پوزیشن راغې ایونایټ او شکر الحمدلله تاغې نه پس او دا زما آی تھنک 14 ایئرز شو دي چې زه په پوزیشن باندې ما افغانستان ان پاتا باره کې آی ډیل وته.
ټولنیز شبکې او سخت ریزی خبرونه هم لرو له مشال ریډیو سره تر پایو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت لدې قبل نیوکې کړې چې وایي د کورونا وایرس لقبل له چین نه خپل وګړي دا وخت نه راوباسي. د قومي اسمبلی وروسته په سینټ کې هم پرون په دې تود بحث شوی چې حکومت دې په چین کې د ګیرو پاکستاني وګړو د راوستلو لپاره څه بندوبست وکړي. پر دې سربېره د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې 15 ضلع هم حساسه ګرځولي او ادعا کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورٹ لري.
پرون د خالی پورز د سنټ غونډه دوران د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون په ګډون د ځنو نورو ګوندونو سنټرانو په حکومت ټکونه په کولو سره وویل چې پاکستانیان خپل ملک ته نه راوستلو فیصله یې صحیح نه ده، نو نظر ثانی دې پرې وکړي. د پښتونخوا میب سنټر عثمان کاکړ وینا وه چې چینایان خو پاکستان ته را روان دي، خو پاکستانیان خپل ملک راتللو ته نه پرېښودی کېږي. په چین کې 28,000 پورې پاکستانیان میشت دي چې پکې د 8,000 پورې زده کوونکي دي. په یاد ملک کې کرونا وائرس کیسونه مخې ته راتللو وروسته د کرفیو ماحول دی، خلک د کورونو نه نشي وتلی، دکانونه بند دي، ایئرپورټونه بند دي او ټریفک هم بند دی. د چین په زیاتره ایئرپورټونو کې پاکستانیان ایثار دي او هغوی خپل هیواد ته راتلل غواړي، خو پاکستان حکومت خپل وګړي ملک راتلو ته نه پرېږدي. عجیبه خبره خو دا ده چې چینایان را روان دي خو پاکستانیان خپل ملک ته نشي راتللی. که حکومت ته دا ویره ده چې دوی راتللو سره وائرس پاکستان ته منتقل کېدی شي، نو پاکستان کې دې سینټرې جوړ کړي او هفته لس ورځې دې دا خلک هغلته ساتي او د پوره تسلی وروستو بیا د ورته خپل کورونو ته د تللو اجازه ورکوي. د اپوزیشن سینیټرانو د غوښتنو په جواب کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر بیا د حکومت د ګام تایید په کولو سره د سینیټ غونډې ته وویل چې د کورونا وایرس تشخیص او علاج په حواله سره چین تحقیقات کوي او پاکستان کې خود د وایرس علاج هم ممکن نه دی. که خدای مکړه چا کې د دې وایرس تصدیق وشو، نو علاج لپاره به یې چین ته بوزو. نو ښه خبره دا ده چې چین کې میش پاکستانیان دي په غیر ضروري توګه ملک ته راوستونه ډډه وکړی شي. تازه کردا چې د جنوري په 1 د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو د غیر ذمہداري مظاهره په کولو سره که د چین نه خپل وګړي راوستل شروع کړي، نو دا شان په ټوله نړۍ کې دا وایرس خورېدای شي. حکومت فیصله کړې چې کم پاکستانیان دا وخت په چین کې دي، نو د هغوی په حق کې دا بهتره ده چې له هغه ځایه راونه باسو. دې ترڅنګ پاکستان د کورونا وایرس مخنیوي لپاره چین ته تلونکي او راتلونکي پروازونه هم ځنډولي دي. د سیول ایویشن اتارټي جوائنټ سیکرټر عبدالستار کوکر رائټر خبری اجانس ته ویلي دي چې 2 فروری پورې د چین لپاره خپل ټول پروازونه ډولی او د هغې وروستو به د حالاتو جایزه اخلي، نو بیا به څه فیصله کوي. پاکستانی رسنۍ د چارواکو لخوا لیکي چې د ملک په زیاتره لویو هسپتالونو کې داسې یونټ جوړې کړي دي چې که چا کې د کورونا وایرس تصدیق وشي نو هغلته به یې ساتي. خو ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 ویلي وو چې پاکستان کې تر دې دمه هیڅوک د کورونا وایرس نه دی متاثره شوی، صرف په چین کې 4 پاکستانی زده کوونکو کې د وایرس تصدیق شوی دی.
پرون په لومبی وار روس هم پخلی وکړ چې په هیواد کې په 2 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. له دې وایرس په چین کې د څه باندې 200 کسانو تر امړه کېدو وروسته په نړۍ کې د هیوادونو حکومتونه دا وخت له مختلفو لارو د دې وایرس په مخنیوي بوخت دي. د پاکستان او روس په ګډون ځینو هیوادونو له چین سره خپلې پولې تړلې او ځینو هیوادونو بیا پروازونه او چینایانو ته ویزې ورکول ځنډولي. د افغانستان او کازاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ویلي چې هغوی په چین کې د خپلو ګیرو وګړو د راوستو لپاره کوششونه کوي، خو پاکستان بیا وایي دوی دا وخت خپل وګړي نشي راوستي. دا چې ولې د اسرار العالمومن په دې رپورټ کې واوري چې په ووهان کې د یوې زده کوونکي په حق پیلېږي.
پلیز پلیز پلیز
د پچین کې پاکستانی زده کوونکي خبیا سلطان ده چې له حکومت د مرستې خواست کوي. پاکستان حکومت وایي له کرونا وایرس د هیواد او سیمې د ژغورنې په خاطر له چین خپل وګړي نه راوباسي، خو وهان چرته چې لومبه کرونا وایرس رامنځته شوی هلته کې موجود ځینو پاکستانی زده کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل حکومت خواست کړی چې زر تر زره دې له دې سیمې وباسي. د جنوري په 1 ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو ویډیو کې کبیا سلطان وایي
پاکستان گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ پلیز ہمیں جلد از جلد یہاں سے ریسکیو کیا جائے.
د پاکستان حکومت زموږ خواست ته چې مهرباني وکړي مونږ له دې ځای وباسي، ځکه چې مونږ دلته کې له ذهني اذیت سره مخامخ یو، مونږ نور انتظار نشو کولای. تاسو ته خواست کوو چې مونږ له دې ځای در وباسي. خیر دی، اول زموږ وینه ټیسټ کړي او بیا مونږ خپل وطن پاکستان ته ورسوي. مهرباني به وي مونږ له دې ځای
پلیز.
بلخوا د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چین خپل وګړي راوباسي.
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږ کم خپلوان دي، د هغو په حق کې او په غټه کچه بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې مونږ هغوی اوس راونه باسو.
د چین په اوهان ښار کې د بند پاتې پاکستانی زده کوونکو خپلوانو د هغوی د راوستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر دیرشمه د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زده کوونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي دې زر تر زره ورته ورورسوي.
چین وایي له کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېر 243 ته رسېدلې. د سیاحت ملي کمیشن بیان د می فینګ د جمعې په ورځ ویل تر دې دمه په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی. د سیاحت نړیوالې ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. له چین بهر په شاوخوا شلو هیوادونو کې څه باندې 100 کیسونه مخې ته راغلي، خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
د خیبر پختونخوا د سوات ضلع صحت څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې یو داسې تن یې په هسپتال کې داخل کړی چې د کورونا وایرس په څېر علامات لري، خو دوی وایي لا یې هم پخلی نشي کولی او د وینې نمونې د ټیسټ لپاره پېښور او اسلام آباد ته لیږلي دي. په سوات کې له کورونا وایرس څخه د ممکنه متاثرینو د علاج لپاره په سوات هسپتال کې د 100 بسترو جدا وارډ هم برابر کړل شوی دی. په دې اړه په سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات صحت محکمې لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د سوات اوډیګرام سره تعلق لرونکي 26 کلن یاسر نومیتن چې د پیشې په لحاظ سره انجینیر دی، د شک په بنیاد د کرونا وایرس لپاره ټاکل شوی واټ کې داخل کړی شوی. ډاکټر اکرام شاه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې سوات کې چینایي انجینیران په بیلابیلو سیمو کې کار کوي، ځکه دغه ګامونه پورته کړی شوی دي. دوی د رنځور په اړه وایي
اس کے ساتھ ایک سینسیٹیویٹی ہمارے ساتھ جو اٹیچڈ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ہے بایو میڈیکل انجینئر ہے.
تیسرا ایو حساسیت دا ہم دے چہ داتن بایو میڈیکل انجینئر دے او ددکار داوی چہ مونگ سرا کم میڈیکل شیان وی ایکس رے ایم آر آئی ہغا برابر وی. اس دا معلوم نہ دا چہ دا کم شیان پرانستی او کاری پکے کڑے ہغا شیان دا چائنا نہ رغلی او یا بل زینا. نو مونگا دا رنزور دا وینی نمونے پہ خورتا لے گلی تر سو چہ دغه نتیجے نوی رغلی مونگ نشو ویلے چہ دا دا کرونا وائرس مریض دے.
تو ہم اس کو کرونا وائرس کا بیمار نہیں کہہ سکتے.
د سوات الپجر فاؤنڈیشن چې په بیړنی حالاتو کې ولست امرستي ورکوي، یو ډاکټر ساحل وای چې ولست کې د کرونا وائرس په اړه غلط معلومات خپریږي. سوات کې په الحال په دا اړه تصدیق نشته، خو بیا هم احتیاط ښه دی.
اصل کې خبردار چې دا یو وائرل ڈیزیز دی، دا چونکه په هوا کې خوريږي، د دې لپاره ضروری خبردار چې مونږ خپل احتیاطي تدابیر وکړو. په سوات کې د دې لپاره د څه قسم سره مریضان یا د څه سره غنډې ډایګنوس شي، خو یو احتیاطي تدابیر لپاره پکار دی چې مونږ یو ماسک واچو، یا که څوک یخنی والے یا چتر چا نزد زکامی نو پکار دی چې هغه ټایم کې خپل ماسک واچي او بل دا هغه وایرس دی او خوار نشي. نو دا یو احتیاطي تدابیر دی، نور د یری او د خبره زو پدې کې نه.
د سوات ضلع انتظامیه او د صحت محکمې مشران وای چې ټول ملک کې د کرونا وایرس څخه بچ کولو هڅې شروع شوي، او په دغه لړ کې د سوات صحت محکمې هم په سیدو شریف روغتون کې د 100 بسترو واټ تیار کړي چې وو ډاکټرانو ټولګه په دغه واټ کې د کرونا وایرس شکمن مریضانو درملنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. د میرامشاه او میرالی ترانسپورت یونین او بارګینونو مشران وای په پوزی عملیاتو کې د دوی بارګینونو ړنګ شوی، گاډی یې سوځیدلی او مات شوی چې لکبل دوی ته په کروڑونو روپو تاوان رسیدلی. دوی له حکومت غوښتي چې د دې تاوانون د دوی تاوانونه ورکړي، ګینی تر اسلام آباد خپل لاریون غزوي. بلخوا د خیبر پختونخوا ترانسپورت وزیر وای د دوی ته تاوانونو ازالې حسابه کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د میرامشاه او میرالی ترانسپورت اتحادیه مشرانو دولت نه ضرب عذاب عملیاتو کې د شو توانونو سروې او د هغې معاوضو غوښتنه کړې. دوی وایي عملیاتو کې چې څنګه بازارونه مارکیټونه ړنګ شوي او لس تاواني شوي، دغه شان د میرامشاه او میرالی موټر بارګینونه هم ړنګ کړل شوي او ډیری خلکو ګاډي سوځېدلې مات شوي چې انتظامیه زر د دوی د توانونو سروې وکړي پس ورته معاوضې ورکړي. وزیرستان ترانسپورٹ او بارگین یونین یا اتحادیه مشر سید جمال مشال ریڈیو تا وویل
دی اپریشن سر بیازب نه
د وزیرستان خلته په کورونه په اړینه نقصان ورسېدو
امیډ په بارګینینه شه په زرینه په سوینه گاډي وی لوړوي په کلجه شه په کراچی شه په سوینه په زرینه گاډي تبا شوی دي د میش گاډي ورک شوی دي لا پتا شوی دي د حکومت د اپیل لای چې می صدا ماویزا پیرا پیرا ماویزا روکل شي
د یادې اتحادیه نائب صدر ملک محمد رسول وای نه یوازې میرامشاه او میرعلي بازارونو بارګینونه بلکې په کلو کې هم د خلکو گاډي د عملیاتو په دوران زیانمن شوي خپل توانونو ازاله غواړي کانی پیښور اسلام آباد ته هم په احتجاج زی
وړي کژن کای چې مېر ته جوړي خو خامخا په لور شه صدام را وير کو اژن کای په غلا شي میش داسې ای چې دا میش مېر پلور دی چې دا میشتا دا جړو فریاد مې دای ور وی کنه او میشتا د خپل موعظه رو کو چې په سنه مونوي میش به اسلام آباد تاسو او خپل کې پکې حکومت ته به میش دا جړو فریاد را سوي
کلمو چې د وزیرستان ترانسپورت اتحادیه د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې روانه ای ډی پی یعنی سالانه ترقیاتی پروګرام کې د دواړو وزیرستانونو لپاره ټرک او بس ټرمینل اچولې چې دغلته به جوړولی شي د ترانسپورټرانو توانونو په اړه به متعلقه واکمنو سره خبرې کړي او هر ممکن کوشش به کړي چې ازاله یې وشي د میرامشاه بازار مارکیټونو مالکان د خپلو شویو توانونو معاوضو لپاره د تیرو 15 ورځو نه په احتجاج دي چې اوس یې خپل پرلت یا احتجاج د میرامشاه نه پیښور ته غځولی د میرعلي تاجرانو یعنی دکاندارانو ته وړاندې معاوضې ورکړل شوې او میرامشاه تاجران لا په اعلان شوو معاوضو راضي نه دي دغه شان ترانسپورټ یونین یا اتحادیه هم اوس خپلې غوښتنې پیل کړې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف وفاقي حکومت چې لکه لا وخت رسیدلی نو پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې ګواکې په خپلو واکمنیو کې د درغلو او ناسمو کړنو له کبله په نړۍ کې د ملک نوم بدنام کړی دی اوسنی حکومت داوه کوي چې اوس نه یوازې په نړۍ کې پاکستان ښه تصویر کړی دی بلکې لا هڅه کوي خو د بهرنیو اړیکو او سیاسي چارو پوهان وایي د عمران خان په واکمنۍ کې تر بل هر وخت زیات د بیان پر ازادۍ قطغنونه زیات لګېدلی دي وینا که عمران خان رښتیا هم په نړۍ کې د ملک نوم ښه کول غواړي نو د بشري او جمهوري حقونو غوښتونکي په نښه کول دی پریږدي او هم دی په ملک کې مطبوعاتو ته ازادي ورکړي بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د جنوري پر 9 په اسلام آباد کې یو برطانوي پلاوی ته ویلي چې حکومت غواړي په نړۍ کې د پاکستان بهتر سوی تصویر لا پسې ښه کړي تر نوموړي وړاندې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یو شمیر نورو حکومتي چارواکو هم ادعا وکړي چې د دوی په واکمنۍ کې په نړۍ کې د پاکستان نوم ښه شوی دی خو د سیاسي او سفارتي چارو پوهان وایي په نړۍ کې د یو ملک نوم په داسې وخت کې نشي ښه کېدای چې د ننه پکې خپل جایز حق غوښتونکي او مطبوعات ځپل کیږي دوی وویل چې په ځانګړي توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد له زور څخه کار اخیستل په نړۍ کې د پاکستان د بدنامۍ سبب ګرځي د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وویل چې د ملک نوم تس په وینا ونه شکیږي بلکې د نړۍ ملکونه په پاکستان کې په روانو حالاتو په پوره توګه خبر دي
پاکستان کې کوم سفارتخانی دي اګوري چې په پاکستان کې د نن څه کیږي سیاسي هم اقتصادي هم دفاعي هم نو د هر انګل نه اګوري خپل ملک ته رپورٹ چې په کوم شي کې د دوی انټرسټ وي ا رپورٹ کوي خپل ملک ته استي
د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر سرفراز خان وای لکه څنګه چې پاکستان په نړۍ کې د هند تر واکلند کشمیر په اړه وا ویلاوي کوي همداسې نړۍ په هغه څه خبره ده چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره کیږي
چې کله پاکستان باره کې دا خبرونه لاړ شي چې دلته پوره من تحریکونه چې کوم آئین او قانون هغه کې دنه خبرې کوي لکه پښتون تحفظ مومنت یا دغه نور ملګري او دا څنګه چې دا غیبیږي او یې دا گرفتاریږي نو د پاکستان هغه باقی خبرو کې هیڅ قسمه وزن پاتې نشي چې یو ملک خپله چې دی هلته آئین او قانون داری کې دنه کم خلک خبرې کوي هغه یا غیب کړی شي یا ووژلی شي یا گرفتار کړی شي لا په کوم خپل نور ملکونو ته چې او د هند ته خپل ملک ته ولې تاسو
ځاتې په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادي لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک وای په نړۍ کې د ملک د نوم شکولو لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې مطبوعات آزاد وي او خلکو ته د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وي.
منګورو چې میډیا باندې سیاسي پابندۍ دي، میډیا سیاست شینو باندې غږېدې نه شي، خودلې نه شي، او بیا پاکستان کې یو پرامن احتجاج کولو حق هم نه ورکړی کیږي، او هغه خلک چې د خپل بشري حقوقو یا د حکومت د غوښتنې کوي هغه چې د هغې باندې مختلف قسم عدالتي کاروایان شروع دي. سو دغه ټول دغه کې بنیادي چې کوم ګام پورته کول دي بدقسمته نه هغه ګام اوسه پورې دغه حکومت نه پورته کړی.
د پاکستان حکومت په نړۍ کې د ملک نوم شکولو خبره په داسې وخت کې کوي چې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل له دې کبله نیوکې ورباندې کړي چې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګري ولی نیولې دي. د پاکستان حکومت وایي دوی بشري حقوقو ته احترام لري، خو د دوی په وینا د پوز په ګډون د ملک پر ادارو د نیوکو اجازه چاته نه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د سکونکو لپاره هغه وظیفه بند کړې ده کوم چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پیل کړې و. دا خبره په سینیټ کې د نېشنل ګوند یو مخکښ سینیټر مشال ریډیو ته وکړه. د ویل په دې اړه په سینیټ کې غږ پورته کړی دی او هیله لري چې د تحریک انصاف حکومت به پرې له سره کتنه وکړي. د بلوچستان پر تعلیمي حالت نظر لرونکي وایي د عمران خان د حکومت دې پرېکړې د بلوچستان د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخامخ کړی دی. حکومتي چارواکو په دې اړه له مشال ریډیو سره له خبرو ډډه وکړه. بوریوال کاکړ پر رپورٹ لري.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت نه یوازې د بلوچستان د هرې ضلع د پنځو تکړه زده کوونکو لپاره د وظیفو لړۍ درولې ده، بلکې د وار له مخه اخیستل سوو زده کوونکو له فیسونو ورکولو یې هم انکار کړی دی. دا خبره د پاکستان په سینټ کې د نېشنل ګوند مخکښ سینیټر کبیر احمد محمد شاهي د جنوري پر 1 مشال رډیو ته وکړه. دوی ویل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په 2011 کال کې د بلوچستان د زده کوونکو لپاره داسې یو وظیفه جاری کړې و چې د وزیر اعظم له فنډه به ورکول کېده. د زیاته کړه چې په دې کې له هرې ضلع تکړه 4 نارینه او 1 ښځینه زده کوونکو ته د ملک په شو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکل سوی وي او د هغوی خرڅونه پوره کېده. خو د په وینا د تحریک انصاف اوسنی حکومت له واک سنبالولو سره سم دا وظیفې بندې کړې دي.
عمران خان حکومت نے واضح هغه وظیفې بند کړې، بلکې چې وار لمخه خستل شوی زده کوونکي دا غوی د فیسونو لور کولو هم انکار کړی دی. اوس سه باندې 8.5 میلیون روپۍ پر مرکزی حکومت جوړې شوې دي، او هغه ادارې وایي چې کدا پیسې ورنه کړل شوې نو د بلوچستان د زده کوونکي به وباسي.
که څه هم سینیټر کبیر احمد محمد شاهي وویل چې د تعلیم وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې دا فیسونه به ادا کوي چې د زده کوونکي له ښه تعلیمه بې برخې نه کړل سي. موږ د تعلیم له وزیر شفقت محمود او د وفاقي تعلیم له اډیشنل سیکرټري سلیم رانجا سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. او د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف د بلوچستان مخکښ قاسم سوري سره مو خبري وسوي، خو هغه د موضوع تر اوریدو وروسته ټلیفون بند کړ. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي او د بلوچستان پونتون استاد ډاکټر فیدا بازای وای د حکومت لخوا د دې وظیفې بندول د بلوچستان د لوی شمیر زده کوونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دی.
په بلوچستان کې چې دی د تعلیم او د معیاري تعلیم ډیر سخت فقدان دی، او د دې ځای چې کوم سټوډنټ دی لاغو سره یو مسله خدا د چې مالی مسله لري، دویمه مسله دا چې هغه سره ګایډنس نشته، دریمه مسله دا چې هغه د ډیر کمزور بیکګراوند زره دی، نو هغه په ډیر مهنت باندې چې دی یو انسټیټیوټ کې داخله واخلي، کچیر داخله واخلم دا باندې هغه افورډبل نه سی.
ډاکټر فیدا بازی وویل چې د بلوچستان تعلیمي حالت ته پکتو خو د عمران خان په مشرۍ حکومت ته پکار و چې د دې وظیفو بندولو پر ځای هغه دوه چنده زیاتې کړې وای. بلوچستان که څه هم د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او په قدرتي وسایلو سنبال صوبه ده، خو د نور پرمختګ په څیر د تعلیم په ډګر کې هم ډیره شاته پاته ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د مازیګر درې نیمې بجې اوښوې. لنډ خبرونه له ګلایا څخه.
دا پاکستان پسینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین څخه د پسانی په ګړو نه راویستو او فیصله غندلې ده. په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه په چین کې میشت ټول پاکستانیان خپل هیواد ته راستانه کړي، ځکه چې کورونا وایرس په هغه ټول هیواد کې خپور شوی دی. خو د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په چین کې میشت پاکستانیان په ښه حال کې دي او د وایرس ځپلي زده کوونکو صحت په ښه کېدو دی. د سواد د صحت محکمې چارواکي وای په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي، ځکه یې د کورونا وایرس په اړه په روغتون کې یو ځانګړې څانګه او ډاکټران ګمارلې دي. دا خبره د محکمې مشر ډاکټر اکرام خان پرون په یو ویډیوي پیغام کې کړې. د شمالي بلوچستان میرام شاه او میرلی ترانسپورټرانو په فوجي عملیاتو کې د شوو تاوانونو د سروې او د معاوضې غوښتنه کړې ده. د شمالي بلوچستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر سید جمال بیګا مشال اړیکې ویل چې په فوجي عملیاتو کې دوی ته ډېر زیات تاوانونه اوریدلې دي. خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ وزیر وایي چې د دوی مسلې به ډېر زر هوارې کړي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامداره ډول په تماس کې دي. دا خبره جاوید قایم پرون مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې کړې. د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې له حکومتونو غوښتنه کړې چې په خپلو سیمو کې د کورونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فروری په لومړۍ نیټه د اعلان وروسته لاغې شوې چې په چین کې له وایرس نه 295 کسانو د مړینې تصدیق شوې او برطانیې په رسمي ډول 13 کاله اروپایي ټولنې وتله. برطانیې و سلویخ کلونو وروسته له اروپایي ټولنې بهر شوه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروې. په سروې پروګرام کې مو نن له امینه خان سره خبرې کړې دي چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یو کارپوه ده. د دې پروګرام وروسته بل اونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په پروګرام کې له اسلام آباد امینه خان ملمنه ده. امینه خان، په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یا انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز کې د افغانستان د چارو کارپوه ده. امینه، له مومندو سره تعلق ساتي او ورته په 2009-2010 کال کې شیوننګ وظیفه ورکړل شوې وه. هغې د لندن نه په جمهوریت سیاست او واکداری کې اعلی زده کړې حاصلې کړې دي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون په دفاعي او ستراتیژیکو مطالعاتو کې هم ماسټري کړې ده. امینه، په پخوانی فاټا باندې یو کتاب هم لیکلې دی. له هغوی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم امینه.
السلام علیکم. مهرباني چې زموږ په پروګرام انوایت کړم.
ډېره مهرباني امینه خان. ستاسو نه هم بس ستاسو کار د دې وړ دی. مومندو سره تاسو تعلق ساتئ، نو څنګه اسلام آباد کې تاسو سوسیږئ؟ د خپل بنیادی تعلیم په اړه راته وایي او اسلام آباد ته څنګه تاسو مخه وشوه؟
زه د مومند نه یم، په خبر کې پیدا شوم. زما مور تعلق لري چارسدې سره او هغه کې د عمر زونه ده. نو په خبر کې پیدا شوم، لوی شوم، بیا زما والد صاحب یا پلار مې چې دی اغه لکسات له فورن سرویس کې مونږ بیا سپینځل اسکال تیر کړی دی په لندن کې. نو التزما دا بیسک ایجوکیشن می از د کړې دی او بیا دغه نه پس مونږ واپس رالو پاکستان ته. بیا می لکسات په خبر کې تیر کړی دی، دغه نه پس اسلام آباد ته رالم چرته چې زما دا بیسک فارمل ایجوکیشن شوی دی. دغه نه پس می یو مومند سره وعده وکړم او دغه نه پس دلته کارم کوم اسلام آباد کې اوسېږم.
نو څنګه امینه، ستاسو بالخصوص په دې موضوع باندې کار کولو ته مخه څنګه وشوه؟ تاسو افغانستان باندې کار کوئ، د افغان سولې پروسه، افغان کډوال، دې ټولو باندې تاسو کار کړی دی، په فاټا باندې تاسو کار کړی دی. نو ولې تاسو غوښتل چې په دې سیمه، د سیمې په حالاتو، په سیاسي حالاتو، ستراتیژیکو حالاتو، جمهوریت په دې باندې تاسو توجه وي؟
یره چې زمونږ کور کې ډېر سیول سرونټس دي، نو دې فیلڈ کے بائی ایکسیڈنٹ عالم اصل کے سی ایس ایس ورکڑو اور پولیس کے عالم تو زما زیاد تو انکلینیشن فورن سروس او وغیرہ کے زما سیٹ رانا ہے نو بس بیا ما وے چیزا پالیسی میکنگ کے رازم افغانستان کو ماسر آئی مین دیر یو نیز دے سوی وطا زید ہے زما پڑھ کے مزکا چھے زکالنا چھے پاکستان تر آغلیم آغا وقت کے منگ سر دیر افغان ریفیوجیز ہم ہوتے دل پہ خبر کے نیچرلی یور انکلینیشن دے زکا چھے یو وینا دے یو جب ویو داغین پر زما دیر انٹرسٹ پیدا شو پر دے پرٹیکلر فیلڈ کے اور بیا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز چھے دے آغا یو پریمیر تھنک ٹینک تھے پاکستان کے چھے دا پاکستان فورن پالیسی ایشوز بارے کے کار کے نو چھ دا افغانستان پوزیشن را گئے آئی اپلائیڈ اور شکر الحمدللہ دا غینا پس اس دا زما آئی تھنک 14 ایئرز شوی دی جزا دے پوزیشن مان دے ما افغانستان ان فاتح بارے کے آئی ڈیل ود اٹ
نو سنگ اتا سو پخپل دے فیصلہ خوشال ہے چتا سو دے سٹریٹجی کو مطالعات مرکز سیڑنی زیدارہ ددائی سر منسلک ہے دستا سو چے وقت پ وقت لکستا سو خامخ خلق سر خبری کی گی پ پروگرام نو کے سنگ چدا پروگرام دے دغه پلیٹ فارم للاری سدا سے مهم پیغام دے چتا سو ورکول غواڑے بیا د پاکستان او افغانستان د تعلقات پ اڑ بالخصوص بزما پختنه پ دی باندې
افغانستان چدی ته پاکستان ډیر امپورټنټ نیبر دی افغانستان کې چې سم کیږي دا غي ډایریکټ کانسیکوئنسز دي په پاکستان باندې اینڈ مور سو زمونږ چې کوم دا یو نو دوا پروونسز دي کے پی اور فاتا اف کورس اس کو امالګمیټ شوی دي اور بلوچستان اینڈ مور سو پختانه کې دي اغي زیات افیکټ شوی دي پچھے افغانستان کی گیت ہیز اے ڈائریکٹ کانسیکوینس پاکستان ماندے نو دے دا پارا خود دیر ضروری دے چھے پاکستان اور افغانستان یو بل سر ڈیر نیز دی کو انفارچونیٹلی مونگا چھے سنگا قتلی دی رس پر رس ریلیشن شپ ڈاؤن ہل ماندی زی اور اگا اینیمیٹی اور اگا فرق دیر زیاد گرو کی گی نو آئی تھنک یو بل وجہ دام دا چھے خزی آئی تھنک کین پلے سچ این امپورٹنٹ رول پر دے اسٹریٹجی کے اور ریلیشن شپ کے نو آئی تھنک دس از آلسو ون ریزن چیز ویم چے زما رول ایٹ لیسٹ آئی فیل لگ امپورٹنٹ چے ایز اے وومن آئی ایم فوکسنگ آن دس ایریا اینڈ ایٹ لیسٹ ٹرائنگ چیئر دادوا ملکولا ریکگنائز کی چھ دی ریلیشن شپ سونا امپورٹنٹ تھے زکر چھے داو گرے پاسٹ 18 ایئرز دا وجہ پاکستانم پر تکلیف کے دے بیکاز آف دس سو کالڈ وار آن ٹیررزم افغانستان پخپلا سونا تکلیف کے دے
تاسو وے چھے دا خزو دیر مهم رول دے او پکار دا چھے خزی روزی خپل کردار تر سرکڑی ستاسو پاڑا بزتا پوس کول غارم تاسو چھے دا سی براندی زونا کوئے تجوی زونا ور کوئے نو خلق تاسو پخ طریقہ آوری زکر تاسو خم یو پختنا جینے ہے راوتی ہے کار کوئے نو دا خلق رد عمل سنگئی بیا تاس طرف تا
یره جی اٹس فنی خو چکل نظر مطلب فیس نظر دونه پختنه نخ کارم زمونږ چې سنگ ټیپیکل د پختون یو نو یا د پختنې جنې کې دغه چوزل خپل کلو شو پختو شروع شي نو غي ډیر زیات یو نو دیر ا بیت دغه چیرې وای یو ان دس فیلډ او خزه سو کولیشن اف کورس اغه سټریو ټایپ ای کو آی ام پراود چیرې نن سبا دونه خزر وتلی دی پرټیکولرلی د یو نو پختنه ان ان پاکستان ہر یو فیلڈ کی دی
تدا افغان کڈوالو سره هم تاسو ډیر کار کړی دی پاغه به هم تاسو د تجربه پړه تپوس کول غواړو چې په دې باندې تاسو سدا سي مشاهده وکړه
اوګې جی یو دا کار چې ریفیوجیز پاکستان کې د 1980s لدی پټیکلی چې سوویت انویژن شو خو انفورچونټلی زکه چې د مونږ بارډرز ډیر اوپن او پاکستان گورنمنت چری او پالیسی نو جوړه کړي ریګارډینګ افغان ریفیوجیز مونږ نن راز پورې دانش ته پته چې سونا registered or registered ko us pata lage da we don't know che exactly mung sara unregistered afghan refugees tum radi because your open policy wa aghi barat lal no through my work since afghan desk had come mung yo hat project arishtalo and we were able to at least convince the government here your policy shuru ke regarding afghan refugees aur aghi bare ke mung kafi policy input work ke li di ministry of foreign affairs la che zakache you know us mung gwaado che رو چی اسٹیبلٹی ان شاء اللہ افغانستان تراشی نمنگ غواڑو دا ٹول ریفیوجیز ٹو کم تل غواڑی واپس اغید لارشی خدا غید پار یو میکانزم پکار دے واپس تاسو اگی چ واپس لارشی اگی تے بس ملاوی کی التا زکہ چ دونا انفورچنٹلی پاورٹی دا کرپشن دے ان سیکیورٹی دا نو ایٹ لیسٹ دا چ اس پاکستان یو پالیسی جوڑا کڑے دا مونگا پی او آر کارڈز ورک کری دی افغان ریفیوجیز لا اور ایٹ لیسٹ سونا ٹائم اگی دل تا پاکستان کی دی اگی تے دے سہولت ملاوی گی
کستا سو سدا سے تجویزو ندی چی حکومت پہ عمل کڑے دے زکتا سو خامخا حکومت سر پر رابطہ کیے نو سدا سے استا سو مشوری دی چی حکومت پہ پام کڑے دے او دا غی خی نتیجے راوتی دی
جی یو خدا دا چې وګورئ جی څونه چې زموږ سټوډنټس دي په پاکستان کې ډېر افغان سټوډنټس دي یو خو په ډیلی بیسس راځي او نور هغه دي چې دلته راځي ډېر سکالرشپس هم دي په اسلام آباد کې کراچۍ کې سټوډنټس سبق وي نو هغه ته ډېر انیشلی چې زموږ دا ریلیشن شپ خراب شو نو هغه ته ډېر زیات پرابلمز وو د سیکورټي سروسز نه چیرته تاسو دلته ولې یا صحیح ہے یا یو نو ویزا ایکسپائر شوی دا نو ایٹ لیسٹ دادا چھ دے دے رو خلکو گریوینسز حکومت اور اسے دل نو اس دادا چھ کم او سم زدا نہ وے یو نو نتھنگ از پرفیکٹ او سم دیر خلک دی ہو مسٹ بی فیسنگ ڈیفیکلٹیز خدا دادا چھ میجورٹی اف دی سٹوڈنٹس کم از کم اسلام آباد کے اس اگی تف ایزی ٹریول دے ٹو گو بیک یو نو چھ کابل تزیا غزنی تزیا کندہار تزیا واپس رات لیشی اور زمونگا حکومت زمونگا ایمبیسی چھ دا ان فیکٹ کابل کے اگی students la at least your dagawar ki platform of facilitate ki similarly da dona marizanan chirazi particularly zamunga us shaukat khanam ta pe khabar ke no agilam priority work se ro ro munga khul koshish ko che you know at least sana sala cool issue
agar challenge na su jista sur sara mahamakh shwe aw kana sta su da kurane support ta su saru
ji shukr alhamdulillah zama parents they are that supportive especially zama plar agar kho hamesha matlab ghuftalim che you know am nasna so okay zama plaro jamaate vich to police join ka ho zama dia in laws wagi vich yaar dia grani no I think chikor na I think support you know there's nothing to soak sinishi kole
amina bil tapos pazista so nasta so da fata pakhwane fata che vartavi ai bande da kar pa hawale sar baz tapos na kaul gwaadam ta si kitab am likali dino ko dai paada rata so wae
ji da basically zama thesis so chama royal holloway ke kareo on the fata status they unfortunately dam yo khabar hai then I hope to zama ka me khwain de zwani ji ne ke da khabar hori che fata bare چ سو نمکار شوی دے انفارچونیٹلی اغٹولو انگریزانو کرے دے دیر کم پختان دی یا پاکستانیان دی چ فاٹا ماندے کار کرے دے چر دا زمونگیو علاقہ دا دے ہسٹری اکثر چ مونگ دا فاٹا خبرم کو غیو نوم راضی اولاف کیرو تے چ ما دے ماندے تیسس شروع کر ما چ سونم کتابونا ایز ان ریفرنس بکس استعمال اول اٹول دا انگریزانو نو آئی تھنک دا یور ریزن چ ما وچ آئی وانٹ جو کتاب یا سو الیکم جو اوتھینٹک بیک گراؤنڈ یا ان اوتھینٹک ریفرنس چیر از دے علاقے نیم اور دے پرابلمز دے وجہ سدا چمنگ دے تے فیڈرلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریاز ویو ولے دے کانسٹیٹیوشن ڈفرنٹ تے ولے دے آغ لوز نہیں سچے پاکستان کی کم لوز دی اور تاسو اس یو خبرو کر تاسو وچ اولڈ فاٹا انفارچونیٹلی زما دماغ کے خو اسم آغا اولڈ فاٹا دا زکر چمنگ صرف نوم بدل کرے دے مونگا ویو چھ مونگا بی انکلوڈ کری دی کے پی کے خو اسم اگا پروسیس جاری دے اسم پوری اسم لا کانکریٹ ندی شوے
توری دون کی تورزو السلام علیکم
ہیلا درخواست خبر اکو
مخام علیکم خا ہیلا دیرہ مہربانی چھ تاسو ٹیلی فون کرے دے دا منے نستاس ستا پوستے
منے نخو یو زما پختنا دا دا چھ دے چھ دا پولیس شوبے کی کار کولے دیرہ بار حتا وائی دا سنگا سوچ کے یاو کنا اس دا شوبے کی کار کولے
گو پولیس کیوں نہ دادا چھ آو بیا پہ میں پروٹوکال دیر سے آسا نو خدا دا چھ پدے کے دادا چھ پروٹوکال نشتا خو نا زما پین کم دیر طاقت تے زچ سلی کم اور زچ سے پبلش کوم زمونگا زبا ٹولو تو ہم کو کل ٹائم ملو شو زمونگا ما دیر پیپرز ان آرٹیکلز لکلی دی افغانستان بارے کے زر ریگلرلی لکم نو آئی تھنک چھ زخپل وائس یو نو آئی کین پروڈیوس اٹ پر بلیک اینڈ وائٹ کے اور زخپل وائس آف اوپینین ورکولشم آئی تھنک اگر زیاد زما پر خیال خدے
کخپل لکن پاڑا راتو ویسا سو لکن چر تچا پی
خجی یو خدا دے چھ زر ریگلرلی مطلب زمونگا جرنل ہم دے سٹریٹیجک سٹڈیز جرنل اگر انٹرنیشنل جرنل دے نو اگے بارے کے اگے کے خدمات دیر زیاد آرٹیکلز دی افغان طالبان بارے کے پیس پروسیس ریفیوجیز پاک افغان ریلیشن بیا زمگا ویب سائٹ سے اگے مان دیم ز ریگولرلی لکم انٹرنیشنل آرٹیکلز دی بک چیپٹرز دی چما مطلب کنٹریبیوٹ کر دی آن افغانستان ڈیورانڈ لائن بارے کے جو دیر یو نو ضروری اور کنٹروورشل شیز دی زمگا د افغانستان مینس کے اگے بارے کے مالک لی دی
بس پروگرام کے دیر کم وقت پاتے دی اخر کے بس تاسو د نو جینا کولا پارا خزو من دو خوندو دیلا پارا سا پیغام
بس دادا چیارا تاسو یو نو ہر پوٹینشل خزو کشتا او پکار دی چی سونم کوشش کولے شے سبق وے او روز ہے خودے دل دیر غٹ آواز در کرے دے استعمال کے نور زدل تیم کسو پر پالیسی میکنگ سٹریٹیجی کے ریسرچ رائٹنگ کی آئی ایم مور دین ویلنگ ٹو ہیلپ اینڈ یو نو so they promote anybody in this field.
Dera dera meherbani Amina Khan taso sara khabaro der khwandu ko tasta paratlun ki ke dera kamyabi walu.
Amin, thank you ji.
Munga umid ko chinanane program bas taso khwakhshwe bi paratlun ko hafto ke bal noro milmano sara khabari ko taraghi da zan khyal sate da khuda paman.
اصل راست صدا کت دے
اس وقت شوه دی د هفتوار پروگرام ټولنیز شبکې او سخت اړیزی نن په خبرونه کې اوره چې آیا انټرنیټي شبکې او اپلیکیشنونه تنظیمې دي یا کنټرولې دي شي او کنه. په خبرونه کې د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه هم اوره او خبر بشه چې میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې خپل بچي پر انټرنیټ له سخت اړیزه او جنایي ډلو څخه وژغوري. خبرونه پامی ساحل جوړه کړې چې هره جمعه او خالیه له مشال ریډیو اوره.
ځوانان پر انټرنیټ له سخت اړیزه او جنایتونو څنګه ژغورل کېدای شي؟ د ټولنیزو شبکو تنظیم څه ګټې یا تاوانونه لرلی شي؟ حکومتونه نوې ټولنیزې شبکې کنټرولولی شي او که څنګه؟ آیا دولتونو او امنیتي ادارو د ټولنیزو شبکو د تنظیمولو په نوم مخالفان په نښه کړي او که نه؟ آیا د ټولنیزو شبکو کنټرول د بیان ازادۍ ته ګواښ پېښولی شي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سخدریزي خپرونه کې در ځوابوو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سخدریزي د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو اوریدل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو درواغ خبرونه او جعلي معلومات خپریږي. خو د ګردې نړۍ پر کچ فیسبوک او ټویټر د جعلي پاڼو ضد اقدامات هم کړي. البته پوهان ګڼي چې ناسم معلومات خپرېدل، درواغ او د سخدریزي افکارو تبلیغ د فیسبوک یا ټویټر قصور نه دی. شنونکو پاند پر ټولنیزو رسنیو جعلی معلومات او د سخدریز افکارو تر ټولو لوی اغیز پر ځوانانو وي.
هغه ځوانان چې د پوهې کچه کمه وي، احساساتي وي، د هغوی غولونه اسانه وي.
د پوهانو پاند په افغانستان کې هم سخدریزه ډلو پر ټولنیزو شبکو د پراخ فعالیت له لارې ځوانان په نښه کړي، غولوي او بیا یې خپلو لیکو ته جذبوي. پوهان راته په تېره خبرونه کې وویل چې په تېرو 15 کلونو کې ټولنیزې شبکې خورا بدلې شوې دي او داسې نوې شبکې پیدا شوې چې نشي تنظیمېدای.
اوس یوازې ټویټر یا داسې نورې پاڼې نه دي چې سخدریزي ورڅخه ګټه پورته کوي او خلک له ځان سره یو ځای کوي. ځوانان او ډېرې سخدریزي اوس پر هغو ځایونو کې فعال دي چې موږ ورته په اصطلاح کې خړ انټرنیټ وایو. دا داسې شبکې دي چې پټې وي، معلومات پکې هیڅ ځای نه ذخیره کیږي، سارل کېدی نشي.
څېړونکي وایي په افغانستان او جګړه ځپلو هیوادونو کې د ټولنیزو شبکو د څار یا تنظیم نظام نشته.
اساسی سنزه دا ده چه ده پست جنگ ممالک چه دی که اکثر اوقات ده سی ده ریگولیتری باڈیانی اغا چه سار به دولری په مدواتو به هیچ قوه ندی.
البته نور گرنی چه نوی شبکی دیر پیچلی دی او کنترول گران دی.
اوس دی نو ټولنیز شبکو د نه تنظیمیدونکو او خورا آزاد پلیټ فارمونو په توګه د پخوانو ټولنیز شبکو ځای نیولې دی. نو ډیره ګرانه ده چې موږ یې د کنټرولولو لار عمومو یا څه چاره یې وکړو.
نن په خبرونه کې اوري چې که د انټرنیټي شبکو کنټرول ګران دی نو ځوانان او تر 300 کلونو کم عمر لرونکي څنګه له سختریز او جنایي افکارو او کړیو ساتل کېدای شي. اوریدونکو موږ په تیره خبرونه کې لږ د خړ انټرنیټ په اړه وغږیدو. نن یې په اړه باندې لږ نور تفصیل درکوو. د انټرنیټي شبکو درې قسمونه دي. یو ته سپین، بل ته تور او بل ته خړ ویل کېږي. سپین شبکې هغه دي چې په ګرده نړۍ کې قانوني دي او په زیاتره هیوادونو کې کاریږي. له ګوګل واخله تر بیلابیلو وبپاڼو پورې زیاتره شبکې د سپین یعنی قانوني انټرنیټ برخه دي. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب، ډیلی موشن او داسې نور یې څو بیلګې دي. واتس اپ، وایبر، ټیلیګرام، سیګنل وغیرہ د موبایل ټلیفون اپلیکیشنونه دي چې قانوني دي او خلک یې د رابطو لپاره کاروي. دا سمه ده چې په ځینو هیوادونو لکه چین او روسیه کې پر ځینو ټولنیزو شبکو محدودیتونه یا بشپړ بندیز دی، خو دا شبکې قانوني ځکه دي چې د نړیوالو انټرنیټي قوانینو پابندي کوي. دویم ډول انټرنیټي شبکې د تور انټرنیټ برخه دي چې ناقانونه دي. پر دې پاڼو خلک خپله پیژندګلوي نخي او په بینومه توګه یې کاروي. پر تور انټرنیټ زیاتره کاروبارونه ناقانونه وي. د مثال په توګه ځینې تورې انټرنیټي وبپاڼې د نشه یي موادو د خرڅلاو کاروبار کوي او چلوونکي یې په بیلابیلو هیوادونو کې اوسي او شبکې یې جوړې کړي دي. تورې انټرنیټي شبکې پر ګوګل یا نورو وبپاڼو نه موندل کېږي او هر کس ورته لاسرسی هم نشي لرلی. دریم ډول یې خړ انټرنیټ دی چې ضروري نه ده چې ناقانونه وي. په تیره خپرونه کې راته د برانډایز پوهنتون څېړونکي او استاد یوټا کلاوسن ویلي ول چې پر خړ انټرنیټ هیڅ مواد نه ذخیره کیږي، حکومتونه یې نشي څارلی یا تنظیمولی او کارونکي ورباندې له ساتیری واخله تر ناقانونه کاروبارونو پورې هر څه کولی شي. دلته که موږ د ټیلیګرام مثال ورکړو نو مناسب دی. ټیلیګرام د رابطو یو اپلیکیشن دی چې خلک یې موبایل ته ښکته کوي. دا یو قانوني اپلیکیشن دی او هیوادونو ورباندې بندیز نه دی لګولی، خو په ټیلیګرام کې بیلابیل چینلونه دي چې ځینې اشخاص یې کنټرولوي. دا داسې ده لکه د فیسبوک په پاڼو یا ګروپونو کې منتظمین چې هر څه کنټرولولی شي. شنونکي جیمز ویلن د 2013 زیږیز کال د اګست پر 9 پر میډیم وبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د خړ انټرنیټي شبکو چلونکي اصلا د خلکو د افکارو بدلولو هڅې کوي. د ده په خبره په امریکا کې ځینې سختدریځه خلاصي له دې شبکو ګټه اخلي، خپل نظر ورباندې خپروي او پوره هڅه کوي چې د پاڼې یا شبکې تعقیبونکي تر خپل اغیز لاندې راولي. د یوټا کلاوسن په خبره همدا د ټیلیګرام بیلابیل چینلونه ول چې د اسلامي دولت ډلې غړو کارول او خلک یې خپل لیکو ته جذبول. د نوموړې په اند ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د خلکو ازادۍ، د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره مهمې دي، بلکې ورسره د بدۍ یو قوت په توګه هم جوتې شوې دي.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د بدۍ یو ځواک دي، بلکې خورا مهمې هم دي، ځکه چې دا د معلوماتو د خپرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادله لار ده. زما په فکر موږ باید پر دې پوه شو چې دا دواړه یعنی ښه او بد له یو بل سره تړلي دي او موږ یې سره نشو بیلولی.
نو آیا پر داسې شبکو بندیز لګیدلی شي چې ځوانان سختدریځ کوي یا جنایي کړیو ته وربولي او که څنګه؟ یوټا کلاوسن وایي ریاست یوازې په بشپړه توګه انټرنیټ بندولی شي، خو دا شبکې نشي تړلی.
نه، ریاست اصلا د ټیلیګرام په څیر شبکې نشي تنظیمولی. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ورباندې نه رسي. حکومتونه یې د تنظیمولو پوره وړتیا نه لري، خو حکومتونه دا کولی شي چې پر انټرنیټ بشپړ بندیز ولګوي. البته دا ناممکنه ده.
نو په داسې حالت کې چې انټرنیټي شبکې نشي تنظیمېدی یا کنټرولېدی، کارونکي او د ماشومانو او ځوانانو مور او پلار باید څه وکړي؟ په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادیو لپاره کارکوونکي ادارې بولو بھی یو مشر او د ټولنیزو رسنیو فعال اسامه خلجی وایي، لومړی خو پر انټرنیټ خپرېدونکي ټول معلومات د باور وړ نه وي. په لومړي قدم کې باید کارونکي له جعلي او درواغو معلوماتو ځان وژغوري.
هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار دی. بلکې دا څنګه ته خبر ښکاري چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده، نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی دا که صرف چې دی پانی نه موږ ته دا خبره را روانه ده. د نه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي موږ د هغوی پانی چې کولی شو وګورو چې هغوی دا خبره کړې ده یا نه. موږ یې نه تپوس هم کولی شو ځکه چې په سوشل میډیا باندې موږ ته دا اختیار دی چې چا سره موږ خبره کولی شو هغې نه صفائی غوښتی شو. د نه علاوه بیا موږ دام کتی شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي د هغوی پانی موږ وګورو ځکه چې هغې کې چې دی ټول د صحافیان ناست دي کم چې کار هم دا دی چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. اور د نه علاوه بیا موږ ته دام کتل پکار دی چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دی موږ هغه وګورو چې هغې کې تاریخ کم یو دی. اکثر داسې کېږي چې درې کاله یا پنځه کاله زوړ خبر و چې دی اوس څوک شیر شي خلکو ته دا خیال وي چې دا چې دی څه نوې خبره ده اوس څه شوې ده حالانکه هغه زړه خبره ده.
خلجی وایي د میندو پلرونو ذمواري ده چې خپل ماشومان هر وخت وڅاري او د انټرنیټ یا موبایل کارولو لپاره یو خاص وخت ورته وټاکي. دی وایي یوازې سختدریځي نه دي بلکې پر ټولنیزو شبکو ګڼ خلک ماشومان ځوروي او ورپورې خندي کوي ملنډې وهي چې دا د ماشومانو پر نفسیاتي یا رواني حالت ناسم اثر لري.
اتلس کالو عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالوي انټرنیټ نه باندې چې د مور پلار یا د کور کې چې څوک د هغې مشران دي یا استادان دي یا څوک هم دي هغوی ته پکار دی چې لږ ډېر هغې ګوري چې د ماشومان چې دی څه کوي ځکه ماشومانو ته ډېر مختلف قسم ته مسلې راتلی شي په انټرنیټ باندې. مور پلار ته پکار دی چې هر وخت کمپیوټر او موبایل ماشومانو ته نه پرېږدي ورځ کې چې دی یو یا دوه ګنټه سیټ کړي چې دی کې به ته دا استعمالول شي. هغه هم چې دی کمپیوټر کې استعمال نو داسې کمرې کې چې چېرته مشران هم ورسره ناست دي چې هغې څه غلط کار داسې ونه کړي. مشران هم چې دا ویډیو اوري لګیا دي هغې ته دا پته پکار دی چې هغه ماشومان هم پوهېږي چې هر شی په انټرنیټ باندې تاسو چې دی یقین مه کوئ یا غلط خلک هم تاسو چې دی استعمالولی شي.
د ټولنیزو شبکو فعال اسامه خلجی زیاتوي چې یوازې ځوانان نه بلکې د هر عمر خلک باید دا پام وکړي چې یوازې لیکلي مطالب درواغ نه شي کېدای بلکې انځورونه او ویډیوګانې هم درواغ او جعلي کېدای شي.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلوم وي موږ ته چې موږ چې دی احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نه کوو. او که ویډیوګانې هغې کې موږ ته دام ته پکار دی چې ویډیوګانو کې اکثر خلک چې دی هغه دروغنو شیزونه اچوي هغه ټیکنالوجي او کمپیوټر د ذریعه چې دی تاسو کافي آواز هم بدلولی شي تصویر هم بدلولی شي نو داسې مسئلې هم راتلی شي. خو بیا دی کې دام دا چې بیا موږ رښتیا نو سیزونو باندې اکثر شک کوو نو دا مسله مې راځي. نو دې ته په لږ شانتې محنت کول پکار دی چې کوم مواد ملاویږي په سوشل میډیا باندې نو موږ احتیاط سره هغه ګورو لږ شانتې تشخیص وکړو دې نه مخکې چې موږ هغې باندې بالکل یکدم یقین وکړو.
د برانډایز پوهنتون استاد یوټا کلاوسن وایي دا سمه ده چې ټولنیزې شبکې کنټرولېدای نه شي خو په کارونه کې احتیاط اړین دی. نوموړی له دې کبله هم نه غواړي چې حکومتونه ټولنیزې رسنۍ تنظیم کړي چې په وینا یې ځینې حکومتونه د تنظیم او څار په نوم د بیان پر ازادۍ بندیزونه لګوي او خپل مخالف فعالان په نښه کوي.
موږ لیدلي چې دولتونو امنیتي ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولي. حکومتونو هم داراز له دې شبکو څخه د حکومت مخالفینو او فعالانو په اړه د معلوماتو غونډولو وسیلو په توګه هم کار اخیستی. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمې یې ورباندې چلولې دي.
اوریدونکو د ټولنیزې شبکې او سختدریځي په نننۍ خپرونه کې مو درته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات درکړل او خبر شوې چې ولې ریاستونه حکومتونه دا شبکې نشي تنظیمولی. په خبرونه کې مو د پوهانو دا اندېښنې هم واورېدې چې کله ناکله حکومتونه د تنظیم څار یا کنټرول په پلمه خپل مخالفان په نښه کوي او د بیان ازادي ګواښي. البته دوی ګڼي چې د انټرنیټي او ټولنیزو شبکو په کارولو کې احتیاط یوازینۍ لار ده چې خلک له سخت دریځ او جنایي ډلو څخه ژغورلی شي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا درسره یو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي.